دوستان باشید.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی داش په افغانستان په هر برخه کې وزپل شي. محمد حنیف اتمرنی ننګرهار ته لاړ او دغلته د داعش او د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله او د افغانستان مشرانو او د نړۍ مشرانو په ترکیه کې وروستي بریدونه وغندل. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د خبری سات د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د نړۍ له خبرونو سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې څه راغلي دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې ترکی چارواکو د پرونی حملو د قربانیانو نوی شمیر شوډلې. دغه شمیر به درته وړاندې کړو او د همداراز اورو چې د قزاقستان امنیتي ځواکونو په اکتپه شار کې تر خونړیو حملو څو اونۍ وروسته شمیر اسلامي سختري ځنی ولې دي.
ډیر زیاته مننه کوم. لومړی د افغانستان خبرونه اورو. محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره د افغان مهاجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي دي. او د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. دا هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره دلته د افغان مهاجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د کارت موده تر راتلونکو دوه ورځو پوره کیږي. او وړاندې پاکستان ویلي چې دغه موده به تمدید نه کړي. خو حضرت عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا ویلي چې پاکستاني چارواکو نه یوازې د کارتونو موده تمدید کړه، بلکې ژمنه یې کړې چې افغان مهاجرین به له دې وروسته نه ځوروي.
خوشبختانه هغه تلاشونه چې موږ دلته درلودل، نو نن د پاکستان صدر اعظم ښاغلي نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د کارتونو موده نور مغزول شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د کارتونو د تمدید هوکړې ته رسیږي چې د خیبر پختونخوا پولیسو په تیرو څو ورځو کې له 2000 ډیر افغان کډوال زنداني کړي دي. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي دي او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. ارګو اجرائیه ریاست د اعلامیو په خپرولو سره د ترکیې په هوایي ډګر کې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانانو په استازیتوب د ترکیې له خلکو سره غمرازي ښودلې. د اعلامیو له مخې دواړو ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس د ترکیې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره تاکید کړی چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او لازمي ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږ شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري څو په مشترک کمیټه کې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تایید شي.
دا توقع هم د افغانستان خلکو او هم حکومت له مشرانو جرګې څخه درلوده او انتظار داري چې په مشترکه کمیټه کې تقنینی فرمان تایید شي او که تایید شو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه به چټک شي.
د قانون له مخې که د ولسمشر کوم فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي، خو مشرانو جرګې تایید کړي، د همدغو دواړو جرګو څخه ګډه کمیټه به جوړیږي او د فرمان د برخلیک په اړه به تصمیم نیسي. وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان رد، خو وروسته مشرانو جرګې دغه فرمان تایید کړ. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر درته وړاندې کړي.
ترکی چارواکی وای د پرونی حمله د قربانیانو نوې شمیر راوتلې ده. نو معلوماتو لمخې د استانبول پر اتاتورک هوای ډګر په حمله کې یو څلوېشت کسان وژل سوي او 209 ټپیان دي. په دغو حمله کې له وژل سویو څخه 10 بهرنیان وو او درو نورو کسانو د دوو هیوادونو تابعیت درلود. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دغه حمله باید د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې لپاره مهم بدلون رامنځته کړي. د ده په وینا تروریزم هیڅ دین او ارزښتونه نه لري. د استانبول د والي دفتر نن ویلي چې له ټپیانو څخه 109 کسان له روغتونه رخصت شول. یوه ترکي چارواکي ویلي چې په وژل سویو کې 15 د سعودي عربستان او 2 د عراق وګړي وو. همداراز په 14 نورو وژل سویو کې د چین، اردن، تونیزیا، ازبکستان، ایران او اوکراین تابعیت لرونکي هم شامل دي. درو ځانمرګو بریدګرو پرون د راتلونکو مسافرو لپاره په ترمینل کې چاودنی وکړي. د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي چې د برتانیې له وتلو وروسته د دغه بلاک د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړ نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې حاضر نه و. ډیوډ کامرون د سه‌شنبې په ورځ په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل: کله چې زه د میز شاوخوا ناستو کسانو ته وګورم، زه د خپلو ګاونډي هیوادونو په اړه فکر کوم، د خپلو ملګرو هیوادونو په اړه فکر کوم. موږ باید هڅه وکړو له اروپایي اتحادیه د باندې هیوادونو سره نږدې روابط پیدا کړو او د ګډو ګټو لپاره ورسره کار وکړو، لکه سوداګري او اقتصاد. موږ باید مطمئن سو چې د خپلو وګړو لپاره کامیابي ترلاسه کولای سو. موږ باید د خپلو هیوادونو امنیت ونیسو او خپل خلک خوندي وساتو. د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباوسکیت ویلي: زما په فکر نن ورځ د ده په اړه نه ده، نن زموږ په اړه ده، او په دې اړه چې موږ د خپل یووالي لپاره څه کوو، او نن ورځ د برتانیا د وتلو د انتقالي دورې د تیاری په اړه ده. ټاکل سوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال جین مارک ایرو سره وویني. دوی به د اوکراین، سوریه، روسیې او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د تروریزم پر ضد مبارزه به هم د اجنډا برخه وي، او دوی به د نړیوالو بحرانونو لکه اوکراین، سوریه او منځني ختیځ د حل په اړه خبرې وکړي. لاوروف او ایرو به د روسیې او اروپایي اتحادیې د روابطو په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا په وینا دوی به همداراز د برتانیې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو په اقتپه ښار کې تر خونړیو حملو څو اونۍ وروسته یو شمېر اسلامي سختدریځ نیولی دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې له مشکوکو اسلامي سختدریځو څخه یوه هغه مهال په ځان پورې تړل سوي موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو یې د نیولو هڅه وکړه. یادی کمیټې ویلي دغه ډلې غوښتل په قزاقستان کې د تروریستي حملو لړۍ پیل کړي. کمیټې نه دي ویلي چې قرغندی کې د جون په 15مه د عملیاتو پر مهال څومره مشکوک کسان نیول سوي دي. د جون په 15مه شاوخوا 15 اسلامي سختدریځو په اقتپه کې د قزاقستان د امنیتي ځواکونو درې غړي او 15 ملکیان وژل. امنیتي ځواکونو 13 وسلوال وژل او 9 نور یې ونیول. ویل کېږي د اوکراین هغه اوپرا سندرغاړي وژل سوی چې 2 کاله مخکې یې پاریس اوپرا پرېښوده، او د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره یې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل کړه. د واسل سلیپاک وژنه د اروپا شورا ته د اوکراین دایمي غړي دیمترو کولیبا نن په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 22. په هرات کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 22. په کندهار کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 25. په غزنی کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 13. په بامیان کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په مزار شریف کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 29. په جلال آباد کې بس مال مروي دي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 20. په بدخشان کې باسمال مروي دي تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. او په ګردیز کې به هم اسمال مروي دي تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 19.
تاسو د ازادي رادیو خبري ساتو راي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی داعش به د افغانستان په هر برخه کې وځپل شي، او څوک چې د داعش ملاتړ کوي د محمد حنیف اتمر په وینا یورز به د اور د هغوی لمن ته هم رسیږي. د همورې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه.
نن د پاکستان صدراعظم ښاغلي نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د پاتونو موده نور موده وشي.
د سرحدونو چارو وزارت چارواکي هیله مند دی چې د ډیورن کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره شي.
څه داسې حد شوم چې دغه د ډیورن کرښې پر سر لمسوونکي تحرکات د همدې دپاره رامنځته شول چې بین المللي توجه بلې خواته واوړي.
د زابل والی وایي چې دې ولایت وروسته پاتې کېدل او د نورو ټولو ستونزو لامل دغلته اداري فساد دی. دا هم اورئ چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هڅې پیل کړي چې د هیواد د ملي شورا تر څنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا جوړ کړي.
سره ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي او د هر څه نه هغه مهمه چې د ښه حکومت ولای ده.
په دې خبري سات کې د نور ریپورټونو سربیره د همورې چې افغان ولسمشر افغان اجرایی رئیس او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو په ترکیه کې د تېر شپې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته لاړ او دغلته یې په ننګرهار کې د کوټ ولسوالۍ د وضعیت د داعش پر وړاندې د مبارزې او یو شمېر نورو مهم مسئلو په اړه خبرې او څرګندونې کړې دي. همدا شېبه په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د تلیفون په لیکه را سره دی. شینواری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې حنیف اتمر د کوټ د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه دغلته څه ویل؟
پټول کې درې مهم اړخونه یاد کړل چې یو د کوټ او د اسین ولسوالۍ او ولسونو سره خواخوږي او غم شریکي چې دغه دوره دیوان چې کله د کوټ ولسوالۍ باندې د ایشیان حمله وکړه او د بیګنا خلکو ته ضرر ورسېد، هغوی کورونه وسوځول شو یا راکړه شوي دي. دوی سره همدردي او دوی لپاره دغه ډاډ ورکول چې تاسو بیرته داعش سوال څخه پاکیږي او بیت ابروز لپاره هغه کورونه چې شوي دي د حکومت په مرسته باندې رغول کېږي. د واټن د کمولو مسله وه چې باید د فوري برخه کې جدي کار وشي. او درېیمه مسله چې تر ټولو مهم مسله یاد د ننګرهار ولسونو ته د دې خبرې یادونه وه چې افغان حکومت د نوي پلان له مخې به د داعش او نور وسوالو ځانې په بشپړه توګه ختمي کړي. هغه ساحې چې هلته داعش پټنځایونه دي په هغې باندې به د جدي بریدونو ګواښي وکړ. او همدارنګه هغه ملکونه چې د داعش سپورټ یې کړی دی هغوی دپاره یې ګوتندنه وکړله چې دغه داعش وسلوال او نور وسلوالې ډلې به بېرته هغوی ته بلایې ګرځي، ځکه دلته به افغان حکومت هېڅکله په خپله خاوره کې دغه وسوال اجازه ورنه کړي او په دوی باندې به هغه خپل نهایي کوم قدرت چې ورسره د هغې نه به استفاده کړي. او
شینواری صاحب، د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اړه د غرض له طالبانو سره د سولې پروسې په اړه هم یو څه خبرې کړې دي، که جزئیات یې له موږ سره شریک کړئ.
هم خبرې وکړي چې افغان حکومت په د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې له پاکستان څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، هغې نه د همکارۍ غوښتنه وکړه، هم ورته ورکړه چې باید د سولې په خبرو کې ورسره د زړه همکاري وکړي. او خو د په وینا باندې چې له بده مرغه هغه څومره تمه چې افغان حکومت ته مې درلوده له پاکستان سره همکاري ونه کړله. بل د تورخم د ډیورنډ په کرخه باندې چې کوم دغه شخړې وروستۍ نښتې چې راپورته شوې دي، د دې په اړه هم یادونه وکړه چې د پاکستان د دتي چارواکو یا سرتاجي سره چې ناست یو په هغې کې ورته په واضح ډول باندې را چې هېڅ یو افغان به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرو ته غاړه کې نه ږدي او دوی اوس هم حاضر نه دي. او د ډیورنډ کرښه د مصیبت کرښه یاده کړله چې د افغان پر سینه تېره شوې ده. نو موږ ویل چې دغه یادونه د پښتني چارواکو سره کړې ده. او همدارنګه دغه تیره اونۍ چې په مسکو کې
بله فکر کو د ازادي رادیو ل خبريال شاه محمود شینواري سره مو تلیفوني تماس قط شو. په هر حال د ازادي رادیو خبريال ویل چې د ملي امنیت سلاکار نن په جلال آباد کې د داعش پر ضد د مبارزې د غرض پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې کړې دي. محمد حنیف اتمر نن ویل چې داعش به د افغانستان په ټولو سیمو کې د یو نوي جنګي پلان پر اساس وځپل شي. نوموړي ویلي کوم هیوادونه چې د داعش ملاتړ کوي په دې باید پوه شي چې دغه اور به یو ورځ هغوی لمن ته هم رسیږي. د ډیورند کرخې په اړه ښاغلی اتمر نن په ننګرهار کې ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته په واضحو الفاظو ویلي دي چې هیڅ افغان دا کرخه نه مني او نه په دې اړه خبرو ته چمتو دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د ولسمشر د امنیتي سلاکار او دغه راز د هغه د څرګندونو نور جزئیات هم اورېدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه. د جون په پای کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو د اعتبار موده پای ته رسیږي او پاکستان ویلي چې نور به د افغانانو د اقامت موده تمدید نه کړي. په پاکستان کې مخکې تر مخکې پولیسو د افغانانو نیول او ځورول پیل کړی دي. خو ښاغلی زاخیلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو نه یوازې د افغانانو د شپږ میاشتو نورې هستوګنې موافقه ترلاسه کړې بلکې د افغان کډوالو د نزورولو ژمنه هم ورسره شوې دي. ښاغلی زاخیلوال دا څرګندونې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې کړې دي.
زورونه د مهاجرو واقعا چې زیاته شوې ده. طبعا نور مجالس هم په دغه دوه ورځو کې چې راغلی درلودل، مګر یو مجلس مو د عمران خان سره چې د تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت پرون باندې لیدنه درلوده، د دې غوښتنه به ورنه وکړه چې دوی هدایت ورکړي خپل حکومت ته په خیبر پښتونخوا کې چې د مهاجرو سره خپل وضعیت بهتر دي. هغه وعده یې ما ته راکړه، وی ویل چې دوی به ورسره بحث لري چې امید نه دی چې دا به په عمل کې ثابت شي. یو بل دلیل هم طبعا دلته د مهاجرینو دا د ثبت کارتونه چې دي دی سبا ته د موده ختمې ده، او هر وخت چې دا موده مخ په ختمېدو شي د پولیسو ته وزر د منحل دی وزر دوی د فشار لاندې راوړي. خیبر پښتونخوا موقف هم دا و چې دا د باید موده دې ونه غځول شي. خوشبختانه هغه تلاشونه چې موږ دلته درلودل، نو نن د پاکستان صدر اعظم ښاغلی نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د کارتونو موده نور هم غځول شي. نو دا شپږ میاشتې موږ ته فرصت راځي چې یو منظم بحث چې موږ د پاکستان سره د مهاجرینو په اړوند باندې ننوځي. ما نن همدارنګه مجلسونه د پاکستان د مالي وزیر ښاغلی صاحب سره چې ښاغلی نواز شریف ته ډېر نږدې کښې درلوده، او یو عمده موضوع ته بندې موضوعات مو بحث وکړ. یو موضوع مو د کډوالو موضوع وه، او همدارنګه ښاغلی سرتاج عزیز سره چې هم مو د تاشکند مجلس دوه جمهورانو د هغې تعقیب باندې مو سره مجلس درلوده، او په عین وخت کې بیا هم د مهاجرینو موضوع وه. او همدارنګه ښه زیری چې لومړی ستاسو د راډیو څخه به دوی اوري، هغه دا دی چې د دوی کارتونه شپږ میاشتې نورو مغځېده.
مخکې داسې ویل شوي ول، البته د ملګرو ملتونو لوی کمشنری دا خبره کړې وه چې د مهاجرو کارتونه به دوه کاله ته تمدید شي. فکر نه کوي چې شپږ میاشتې ډېرې کمې دي، او راتلونکې شپږ میاشتې نو به هوا هم سړی شي، د دغو مهاجرو تګ هم سخته کېږي.
د هغوی طبعا چې موږ خوشحاله وو، موږ متفقین وو چې یونیسکار به د پاکستان د حکومت سره کومې نتیجې ته رسېدلی وي، مګر هغې کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. نو موږ د یو عاجل دغې سره مخ شو، یو عاجل نیټې سره چې سبا نیټه وه، سبا دا کارتونه ختمېده. نو سبا نه اخوا ته پولیسو ته څوک چې غواړي چې البته زورونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتونو وخت یې پوره و، نو دا زورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجلې نیټې سره چې زه مخ ومځو، نو زما دپاره شپږ میاشتې فرصت د خوښۍ خبره ده. مګر لکه مخکې مې چې ویل، د شپږ میاشتو فرصت دا معنا نه شوه چې ټول مهاجر به د شپږ میاشتو په آخر کې بېرته ووځي. نه، یو بحث کې باید پاکستان سره داخل شي.
اکثر مهاجر وایي چې په دوی باندې فشار وروسته له دې زیات شو چې د تورخم شخړه پیښه شوه. آیا تاسو هم دا مسله له دې پیښې سره مرتبطه ګڼئ او کنه؟
تورخم موضوع طبعا په مهاجرینو باندې فشار داسې موضوعات لکه تورخم چې دي دلته احساسات پورته دي، هماغه چې احساسات دلته په افغانستان کې پورته دي دلته په پاکستان کې پورته دي. او اولنی قدم کې افغان مهاجرین هدف ګرځي متاسفانه. طبعا دغه ما په دې اړوند باندې خبرې کړي دي، یعنی د حکومت دپاره په کل کې من حیث دوی پالیسۍ ډېره منفي پالیسي ده. د حکومت دغه شی مخکې دي افرادو نه ډېره زیاته ګیله نشته، مګر افراد کنټرولېدی شي. نو زما ګیله بیا هم د خیبر پښتونخوا نه د حکومت نه، طبعا البته فدرالي حکومت مثبت رویه اختیار کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت زما ګیله دا وه چې دغه شی احساساتي ماحول نه د مهاجرو په مقابل کې خصوصا زور زیاتی تشویق کېږي چې دا سم کار نه دی. د مپرون عمران خان ته مې ویلي او طبعا مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ښاغلي بیراني همدارنګه وزیر اعلی ښاغلي پرویز خټک سره ما دا خبره پورته کړې وه چې دا نه دی سم کار د دې لپاره خنویلي ورباندې خنښکاري، خصوصا دا چې افغان مهاجرینو پاکستان کې تخمین 15 کاله ډېر ښه عمر تېر کړی، د ډېرې ښې خاطرې لري. دا خاطرې په آخر کې نه باید تخلیه شي، نه باید منفي برداشت کړل شي. موږ غواړو چې یو د هغو نقاطو نه چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په آینده کې سره بهترولی شي، هغه د مهاجرینو خوږې خاطرې چې کومې د دوی ځای سره تړلي دي، چې ډېرې زیاتې دي، ډېرې مثبتې دي، هغه پکې فکتور وي. دغه فکتور نه باید چې منفي شي او نه باید چې اجازه ورکړل شي.
په اسلامباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوالو چې وایي د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې د افغان کډوالو موده د اقامت موده په پاکستان کې شپږ نور میاشتو پورې وزندول شي او غزول شي. د غراز عمر زاخیلوالو ویل چې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو له زورونې ډډه وکړي او له دې کار لاس واخلي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي په خیبر پښتونخوا کې له خپلو ادارو یې غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو سره په چلند کې قوانین په پام کې ونیسي. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپر شوي چې په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د افغان کډوالو په نیولو او زورولو په پراخه اندازه پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ګوند تحریک انصاف ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه نشي تاییدولی او د داسې ادارو په اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له فرشتي جلال ځای اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ګوند تحریک انصاف یو مشر او ویندوی نعیم الحق نن له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون پر حاکمیت او قانوني اجراءاتو ټینګار کوي. نعیم الحق وویل چې خپل پولیسو ته سپارښتنه کړي چې قانون دی عملي کړي. دوی وایي موږ خپل پولیسو ته ویلي دي او دوی به یوازې د قانون په چوکاټ کې عمل کوي. هلته ډېرې غیر قانوني چارې روانې دي او هلته به هیڅوک د قانون له سترګو پټ پاتې نشي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې نظم او قانون پر ځای وي زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده. افغان کډوال هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او له پولیسو سره د قانون په تنفیظ او د نظم په ټینګولو کې مرسته وکړي. نعیم الحق زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت له مسؤلانو سره به د هغو رپورټونو په اړه خبرې وکړي چې هلته د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند خبر ورکوي، خو ویل چې داسې رپورټونه لا نشي تاییدولی. د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د افغان کډوالو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې لري، ځکه د افغان کډوالو شمیر ډېر زیات دی او د قانوني اسنادو د نه درلودو په صورت کې د حکومت کمې مرستې هم نشي ترلاسه کولی. د ده په وینا یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 2 میلیونه زیات افغانان میشتي او صوبایي حکومت له کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د هغوی د ساتلو کافي مالی منابع نه لري. دا وایي تر 2 میلیونه زیات کډوال په خیبر پښتونخوا او نور په بلوچستان کې پراته دي. موږ په مقرر ډول له فدرالي حکومت غوښتنه کړې چې زیات منابع راته راکړي، ځکه دا کډوال په بیلابیلو سیمو کې اوسي او زیات شمېر یې حتی د پیژندګلوۍ کارتونه نه لري. نو دوی په ورځني ژوند کې د هغو خدماتو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري چې د پاکستان فدرالي حکومت یې برابروي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی زیاته کړه چې له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او باور یې څرګند کړ چې دواړه هیوادونه به د خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو له پراختیا ګټه وکړي. نعیم الحق هیله څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ژر ښه سي او هلته به ثبات ټینګ سي څو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي.
وړاندې په دې خبري سات کې اوري چې جمهور ریاست هیله مند دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تصویب شي. دا هم اوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هڅې پیل کړي چې د هیواد د ملي شورا ترڅنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا هم جوړه کړي. او د سرحدونو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښه به د خبرو اترو له لارې حل شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله مند دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تصویب شي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې لخوا د یاد فرمان تاییدول د انتخاباتو د بهیر په چټکتیا کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ښایي د یاد جرګې لخوا د ګډ کمیسیون د کار لپاره د شنبه په ورځ پلاوی وټاکل شي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي کچېری د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسی جرګې لخوا تصویب نشي، د انتخاباتو بهیر به ونه دریږي او حکومت به په جدي ډول تعقیب کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه دا ده چې ګډه کمیټه د یاد فرمان د اختلافي ټکو پر سر سره سلا شي. ښاغلی مرتضوي دغه شان وویل کچېری دغه فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي، د انتخاباتو د بهیر له چټکتیا سره ډېره
سنا مجلس د انتخاباتو د بهیر د چټکتیا په برخه کې یو لوی ګام واخیست او دا له نوموړي مجلس څخه د افغانستان د خلکو او حکومت تمه وه. هیله دا ده چې په ګډې کمیټه کې هم دغه فرمان تایید شي او د تایید په صورت کې ډېره مرسته کوي چې د انتخاباتو بهیر ګړندی شي. خو که تایید نشي هم د انتخاباتو بهیر به ونه درېږي. حکومت هڅه کوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره د رایو په اکثریت تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو خپلواکېدل د دریو کلونو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس د کار موده، د انتخاباتو له څارونکو څخه د دوو بهرنیو اتباعو لرې کول او د رایو ورکوونکو د لړلیک لرې کول هغه تعدیلات ول چې د مشرانو جرګې لخوا په دغه فرمان کې راغلل. تر دې دمخه د ولسمشر همدا فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و. د یاد جرګې غړو ویلي ول چې دغه فرمان په خپل وخت ولسي جرګې ته نه دی رسیدلی او ځینې برخې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي اوس چې دغه فرمان د ملي شورا د یو مجلس لخوا رد او د بل لخوا تایید شوی، باید د بحث لپاره د دواړو مجلسونو له غړو څخه جوړ ګډ کمیسیون ته اړوند شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښایي د راتلونکي شنبه په ورځ د ګډ کمیسیون لپاره د ولسي جرګې له لوري پلاوی معرفي او په خپل کار پیل وکړي.
ښایي
د شنبه په ورځ موږ له لوري دغه پلاوی معرفي شي، ځکه چې تر اوسه پورې اړوند کمیسیون نه دی ځانګړی کړی. د شنبه په ورځ موږ ته معرفي کیږي او په تلار کې به د تایید وړ وګرځي چې په خپل کار پیل وکړي. په هر حال ګډ کمیسیون باید پرېکړه وکړي چې کومه نظریه د خپل مقابل لوري قناعت خپلولی شي، او زه هیله من یم چې دوی په یو ښه تفاهم سره نتیجې ته ورسیږي او مجلس یې تایید کړي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د څار د موسسې یا ایوا مشر جاندار سپینغر وایي که دا فرمان بیا هم د ولسي جرګې له لوري رد شي، باید د ولسمشر لخوا بل نوی فرمان ورکړل شي. ښاغلی سپینغر وایي بله قانوني لار داره چې حکومت د ملي شورا لخوا د یاد فرمان د ردېدلو په تړاو د سترې محکمې او یا هم د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمیسیون د حکم له مخې انتخابات ترسره کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د زابل والي وایي چې دی ولایت وروسته پاتې کېدل او د نورو ټولو ستونزو لامل دغلته اداري فساد او د زورواکو خپل سری ده. صادق رښتینی په قندهار ریپورت لري.
د زابل والی بسم الله افغان مل چې مرکز کابل ته د ولایتي ستونزو د حل لپاره تللی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د فساد او خپل سروي د مخنیوي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. هغه وایي چې د ولسمشر په ګډون له یو شمېر وزیرانو، د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او مؤسساتو له استازو سره د زابل د نامنویو، د حکومت والی، د نشت، روغتیا، پوهنې او د فساد او ستونزې شریکې کړي. افغان مل نیوکه وکړه چې په تیرو 15 کلونو کې د زابل د بیا رغونې او خدمتونو د وړاندې کولو په نوم ملیونونه ډالر راغلي، خو یوازې د فاسدونو جیبونه ډکړي.
په تیرو 15 کلونو کې چې د نړیوالې ټولنې او امریکې لخوا ملیونونه ډالر زابل ته راغلي، او دلته پورته وشته سوي دي ولی بیا هم د زابلیانو د ژوند په حالت کې کوم د پام وړ تغییر یا بدلون نه دی راغلی.
د زابل والی وایي چې ولسمشر دی د ولایت د ټولو ستونزو راپور ورکړی، خو هغوی په لومړي ګام کې د ځینو پروژو د دت پکې ژمنه ورکړې. په شمولزو ولسوالۍ کې د مالیې د وزارت په مرسته د ګمرک او یو سړک جوړول، د برېښنا د شبکې نوي کول، په مرکز کلات کې د 50 بستریز روغتون جوړول، او په څلورو ولسوالیو کې د 130,000 ډالر په لګښت روغتونونه، د ولسوالۍ ودانۍ او 40 کوچنۍ پروژې د دې ژمنو یوه برخه ده.
په روغتیایي برخه کې د دې سفر مهمې لاسته راوړنې په مرکز کلات کې د 50 بستریز معیاري روغتون جوړول، د معتادینو لپاره د 40 بستریز روغتون جوړول، په شمولزو ولسوالۍ کې د 2,000 امریکایي ډالر په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، په نوبهار ولسوالۍ کې د 2,000 امریکایي ډالرو په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، په اټغر ولسوالۍ کې د 2,000 امریکایي ډالرو په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، او په راتلونکي مالي کال کې د ولایتي روغتون هغه روغتون چې اوس تخریب شوی دی د هغه د ودانۍ بیا د سره رغول.
د زابل والي ټینګار وکړ چې د ولسمشر د غوښتنې مطابق به لومړی د اداري فساد او قانون ماتونکو پر ضد ګامونه اخلي، ځکه د همدې ستونزې له امله زابل له پرمختګ څخه پاتې شوی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره دلته د افغان ماجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي او د تروریزم او افراطیت په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نوی ټینګ سوی، د ډیورنټ کرښې په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیت وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. ترکی چارواکو د پرونی حملو د قربانیانو نوې شمیر شو دلی. د نوو معلوماتو لمخې د استانبول پر اتاتورک هوایي ډګر په حملو کې 140 کسان وژل شوي او 229 ټپیان دي. د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړي هوادونو په توګه غونډه کوي. او ټاکل شوی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن په فرانسه کې لخپل فرانسوي سیال جین مارک ایرو سره وویني.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم سپورتي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جولای پر 14 خپل لومړی یو ورځنی سیالي له سکاټلند سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلی آزادی اړوند ویل چې دغه دوه ټیمونه به خپل دوهمه یو ورځنی سیالي د همدې میاشتې پر 8 تاریخ وکړي.
په 14 تاریخ باندې خپل لومړی سیالي د سکاټلند په وړاندې باندې د سره کوي، او بیا به 15 انټرنیشنل بینالمللي سیالي د آرلند هیواد سره په آرلند کې د سره کوي. په اخیری کې به یو سیالي پورډي سیالي د آیسف سیالي د شاغم ډېره مهمه دغه به د هلند هیواد سره کېږي.
شاغلي فضلي زیاته کړه چې دغه سیالۍ نړیوالې دي، او افغانستان به 15 یو ورځنۍ سیالي له ایرلند او یو څلور ورځنۍ سیالي له هلند سره وکړي. د فټسال د رمضان جام سیالیو په لړ کې نن شپه د یاران موسا او لمر ټیمونه فاینل سیالي کوي. د افغانستان د فټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي آزادي راډیو ویل چې په تیرو سیالیو کې لمر ټیم 9-15 په وړاندې د میوان ټیم ته ماتې ورکړه، او میوان ټیم په دویم سیمی فاینل کې له یاران موسا څخه 15 په وړاندې ماته ومنله. د شغالي کاظمي په خبره نن شپه به د رمضان جام سیالیو وروستۍ لوبه په خاصو مراسمو ترسره شي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو دا خبري سات په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د سرحدونو چارو وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ډیورن کرخه پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړ شوی ستونزه د خبرو للارې اواره شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال وایي کچېره دغه مسأله د دوړ هیوادونو ترمنځ د خبرو للارې اواره نشونو، بیا هغه محل د نړیوال حاکمیت موضوع رامنځته کیږي. د خاغلی لیوال سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې. او په سر کې د خاغلی اڅکزي د دې طرح په اړه پوښتنه کړې ده چې وای په افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په مسأله کې باید چین او امریکا منځګړتوب وکړي.
اول خو زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت ټینګار هم په دې دی چې دا مسله د ډیپلوماتیک لار او خبرو اترو نه حل شي، او زه داسې فکر کوم چې د مشر محمود خان اڅکزي خبره هم همدې ته اشاره ده، څرنګه چې د افغانستان حکومت په دې ټوله قضیه په بهیر کې وویل چې موږ د دې پلویان یو چې دا خبره د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. چین او امریکا ته د دې د سپارلو طرحه هغه وخت عملي ده چې دوه هیوادونه خپل منځو کې یو مرزي ستونزه حل نشي کړای. دا په ټوله دنیا کې معمول ده، هر کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ کومه سرحدي ستونزه پیښیږي که دوی دواړه یې سره نشي حل کولی، بیا یو نړیوال حاکمیت ته ځي. دا خبره په دغسې قضایاو کې نړیوال حاکمیت یا منځګړیتوب معمول کار دی، هغه هم د دواړو هیوادونو په توافق باندې ټاکل کیږي چې دغه حاکمیت څوک وي، څه ډول وي او په کومو دلایلو. دا چې ښاغلي اڅکزي د امریکا او چین وړاندیز کړی دی، البته دلایل به له ده سره وي، مګر زه حدس وهم چې د دې لپاره چې چین د پاکستان لپاره د اعتماد وړ هیواد دی او امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه په تیره بیا کله چې ګورو هغه دغه هیواد په دې سیمه کې حضور لري، حتی پوځي حضور لري. دریم دلیل دا دی چې پخوا د افغانستان، پاکستان او ناتو چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتو د ډیورند د کرښې د امنیت د ساتلو په اړه یو درې اړخیز توافق وجود درلود. امریکا په دې قضیه کې دخیله وه، اوس د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره امنیتي تړون لري. د دې ټولو پر بنسټ زه فکر کوم چې البته د یو شمېر نورو دلایلو په اضافه چې هغه بله ښاغلي اڅکزي سره وي، دغه ملي مشر دا وړاندیز کړی دی. د
اوسني وضعیت ته په کتو جناب لیول صاحب څونه ډاډمن یې چې دغه موضوع د افغانستان پاکستان ترمنځ د خبرو لارې حل شي؟ آیا د خبرو وخت تیر شوی دی چې داسې وړاندیزونه رامطرح کیږي چې مثلا دغه دوه هیوادونه که دا کار وکړي ستونزې حل به راووځي؟
اول خو زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه په ډېر ډراماتیک شکل رامنځته شوه د دې دپاره چې یو شمېر نور سیاسي مسایلو د هغو نه پام او بین المللي توجه واوړي. اصلی مسئله د تروریزم په صدور کې و، ټول نړۍ او د افغانستان حکومت د سیمې هیوادونو په پاکستان باندې فشار ډیر کړی و چې سیمې ته تروریزم صادر نه کړي، او په دې برخه کې د عملی اجراءات غوښتنه ترې کوله او د فشار زیات و. زه داسې حدس وهم چې دغه د ډیورنډ کرښې پر سر لمسوونکي او تحرکات او اقدامات د همدې لپاره رامنځته شول چې بین المللی توجه بل خواته واوړي. زه باور لرم چې که نور سیاسي ملحوظات او بهانه نه وي، دا قضیه په اسانۍ سره حل کېدای شي.
د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوالو چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه راولاړ شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معاونت هڅې پیل کړي چې هیواد د ملي شورا ترڅنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا هم جوړ کړي. د دې لپاره د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د څلور دو شولتونو د ځوانانو د چارو د مسؤلینو یو ناسته ترتیب شوه چې په دې اړه د ځوانانو سیمه ییزې ستونزې، وړاندیزونه او نظریات شریک کړل. خان محمد سین هم په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د پارلمان له فعالېدو سره به د هیواد امنیتي وضعیت ښه، ځوانانو ته به د زده کړو او کار زمینې برابرې، روغتیایي خدمات به پراخ او اقتصادي وده به ګړندۍ شي. د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ځوانانو د پارلمان د جوړېدو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. د د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د سلور دیر شو ولایتونو د ځوانانو د مسؤلینو په ناسته کې وویل، د ځوانانو د پارلمان د انتخاباتو لپاره د حکومت او ملګرو ملتو د مربوطې څانګې یو این اف پی ای لخوا تیاریانې نیول شوي او د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې به دایر شي.
د انتخاباتو کمیسون په همکارۍ سره به په ولایتونو کې انتخابات وشي، هغه تکړه به احساسه ورونه خویندې چې سیاست کې ځان دخیلول غواړي، هغوی به عملا پارلمان کې کینی او د افغانستان په روان صورت حال به له یو بل سره خپل نظرونه شریک کړه. په دې کې به هغه کسان چې عمر یې له 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې وي هغه به پکې راځي.
خاغلی سادات وویل، لټول هیواد څخه د ځوانانو د پارلمان د غړو شمیر شاوخوا 130 تنه چې 33% به یې ښځې وي په پام کې نیول شوی دی. نوموړي وویل، په هر ولایت کې به ځوانان خپل استازي انتخابوي او بریالی استازی به د ولایت د ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو د پارلمان غړی کیږي. خاغلی سادات دا هم وویل، د ځوانانو د پارلمان غړي به د دوی نوبتي غونډې د ملي شورا د غونډو په څیر په ملي شورا کې دایروي او د امنیت پرمختګ او ښې حکومتولۍ په اړه به بحثونه کوي. په غونډه کې د لغمان ولایت د ځوانانو د چارو مسؤول فضل رحمان پیام وویل چې تر هر څه د مخه به د ځوانانو په روانو ستونزو بحثونه وکړي.
په ټول افغانستان کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سر ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي، او د هر څه نه هغه مهمه چې دا ښه حکومتولۍ ده او امنیت ده. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ملي حکومت زموږ د ځوانانو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د ځوانانو د پارلمان له انتخاباتو سره د ځوانانو په برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان د ادارې یو این اف پی ای مشر ډاکټر بانیت ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي. د ځوانانو د چارو د معینیت د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% ځوانان جوړوي، خو لیدل کیږي چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په نسبت له بیکارۍ، روانو ناخوالو او ناامنیو څخه زیات زیان ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د امریکا نړیواله خبریختي ادارې یو سایډي غواړي په افغانستان کې 900 افغان میرمنو او نجونو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه سکالرشپونه د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې د 45 ملیون ډالر په لګښت په پام کې نیول شوي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله دا د افغان میرمنو لپاره یو بېساری فرصت یاد کړ. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د امریکا د سفارت استازي وایي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل سي. له دغه 900 میرمنو او نجونو څخه به 160 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 هم د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر مایکل رینور د چهارشنبه پر ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویل چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. د وی د سکالرشپونو کوم پروګرام چې موږ نن پرانیزو د یو ایس آی ډی د پخوانیو او اوسنیو پروګرامونو پر اساس جوړ شوی چې افغان میرمنې خاصتا تحصیل لرونکو میرمنو پر ودې تمرکز کوي. شغل رین اورول چې د افغان میرمنو د لوړو زده کړو د بهیر بده ایشا فاونډیشن لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملی سي. د نوموړي په وینا د محل کوم محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شاوخوا 25% انجونې دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان ښځو او انجونو ته د سکالرشپونو د اعلانولو په غونډه کې پر لوړو زده کړو پانګونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه وبلله. د وی پر زده کړې پانګونه پر سولې پانګونه ده، پر کامیابۍ، پرمختګ او ښه ژوند پانګونه ده. پروموټ د 214 ملیون ډالر په ارزښت د رهبری، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 5 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. ښځینه فعاله فتانه ګیلانی وایي، کومې مرستې چې له افغان میرمنو سره کیږي باید نمایشي او پروژهیي بڼه ونه لري او دغه مرستې باید په سمه توګه وڅارل سي، که نه نو د پام وړ لاسته راوړنې به ونه لري.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمدن و منی پر میکی دخلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او رای آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په دې خبری سات کې وړاندې اورئ افغان ولسمشر اجرائی رئیس او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ترکیې د استنبول په نړیوال هوایي ډګر کې د تېرې شپې بریدونه په سختو ټکو غندلي او له ترکیې سره یې د پیوستونو خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. د خپرونې په دوام کې دا هم اوري چې پکتیاوال ځوانان وایي حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او په ټوله پکتیا کې داسې تفریح پارک او میلهځای نه لري چې دوی هلته ورشي او پکې تفریح وکړي. خبرونه یاد خبری ساعت پا پای که بیا د روژه مبارک میاشت پاره ځانګړی پروگرام اوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. افغان ولسمشر او د افغان حکومت اجرایی رئیس دواړو په ترکیه کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې تېرې شپې د ځانوژونکې او نورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس وایي اړتیا د دې ده چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه د اغیزناکې همکارۍ فضا رامنځته شي. جمهور رئیس غني د سیمې او نړۍ لپاره تروریزم غټ ګواښ ګڼلی او یو ځل بیا یې د هغې په وړاندې د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د آرک په خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه د جمهور رئیس غني له قوله راغلي چې افغانان تر ټولو ډېر د ترکیې خلکو درد او غم درک کوي ځکه د هغه په وینا افغانان د څو کلونو راهیسې د تروریستي حملو قربانیان دي. د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې د چهارشنبې شپې په دریو پرله پسې انتحاري حملو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو میاشتو کې ترکیه څو ځله د انتحاري او چاودیدونکو حملو شاهده پاتې شوې ده. له دې پیښې 40 ورځې وړاندې د ترکیې سوریا او استنبول ترمنځ په پولو کې انتحاري او انفجاري حملو 14 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. په دې وروستیو کې نه یوازې ترکیه بلکې د نړۍ ځینې نور هیوادونه نوم د داسې حملو څخه خوندي نه دي پاتې شوي. په روانه میلادي میاشت کې د عمر متین په نوم یو ځوان چې د داعش ډلې څخه یې ملاتړ اعلان کړی و د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب د حملې په ترڅ کې 50 کسان ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. درې میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو په بلجیم کې 32 کسان ووژل او اته میاشتې مخکې بیا ورته حملو چې په فرانسه کې ترسره شوې 130 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې ترهګرۍ نه یوازې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه متاثر کړي بلکې ټوله نړۍ یې له ستونزې سره مخ کړې ده. د اجرائیه رئیس په اعلامیه کې راغلی چې عبدالله عبدالله ټینګار کړی تر څو په نړیواله کچه د تروریزم سره چټکه او اغیزناکه مبارزه وشي. د سیمې او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیوال باید د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د افغان مشرانو غږ واوري او په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي. له دې ډلې محمد حکیم تورسن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولتي چارواکو تل ویلي چې د تروریزم ریښې په افغانستان کې نه دي، نو ځکه بیا هم هیله کېږي چې ټوله نړۍ د جمهور رئیس غني او نورو مشرانو غږ طلبی کوي ځکه چې افغانستان تر ټولو ډېر د تروریزم څخه غم او زیان وړی.
ښاغلی تورسن وایي چې افغان مشران باید د اړتیا سره سم د ورسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته هڅې ډېرې کړي.
دغه راز د نړۍ مشرانو هم د ترکیې په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې چې په استنبول ښار کې دی د تېر شپې حملې په کلکو الفاظو غندلي او له ترکیې سره خپل یووالی څرګند کړی دی. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې شپږ دېرش تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پېښه کې د داعش لاسته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کېږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللي او غندلي دي. سولتنبرګ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حملې غندلي او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایي ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
په روان خبری سات که مو ده دی موضوعات و جزئیات او تفصیل واورید. د ملي امنیت سلاحکار حنیف تمر نن په جلال آباد کې ویل داعش به د افغانستان په هره برخه کې وځپل شي او څوک چې له داعش ملاتړ کوي دا اور به د هغوی لمن هم نیسي. نوموړي دا هم ویل چې د ډیورند کرښې پړه پاکستانیانو ته په واضحو ټکو ویلي دي چې نه افغان حکومت او نه هیڅ افغان په دې اړه خبرو ته چمتو دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه. پاین حل کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت چلوي چارواکي وایي چې له افغانانو سره به د چلند په اړه له ځینو چارواکو او د غراس د ځینو رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. جمهوری ریاست هیله مند ده چې د انتخابات اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تر ژر تصویب شي. او د نړۍ او افغانستان مشرانو د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو حملو غندنه وکړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د دې خبري ساعت پاتې برخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله فدایی دی او تاسو ته نن د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم. زما د نن د پیغام موضوع جهاد او د جهاد تعریف دی. ورونو او دوستانو، جهاد یو کلمه ده چې هغه د اعلا د کلمت الله دپاره د بهرني تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون د پاره ده، لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بی ګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنی نه ده. جهاد باید یوه نتیجه ولري چې د هغې نتیجه د اسلامي امت دپاره ښېګڼه، وسعت او پرمختیا وي. دغه کارونه چې نن مونږ کوو چې بېګناه انسانان په مسجدو کې د رمضان په مبارکه میاشت کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځنه وروسته په بوم کې الوزو، دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمې نه یوه سو استفاده کول دي. او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بېګناه انسانان په جوماتو کې، په مارکیټو کې، په ازارو بازارو کې وجني او د هغوی په وجنه باندې لاس پورې کوي، دوی د اسلام په معنا نه دي پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا دپاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. لیکن دغه کار چې ما په دې روجي په میاشت کې په ننګرهار روداتو کې ولیدلو، په دغه سي مسایلو باندې هیڅ وخت کې د جهاد نوم نشو کې خودلې. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویرا چول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځيږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ می واقل چه انسان شمنو دا چال جوان گونگه که خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پیتی غور
نیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.